په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې دي. ازادي راډیو د یو ساعته خپرونې ته مو زه نوریاس نوري هرکلی کوم. په پکتیا او غزنی کې د وسلوالو طالبانو په پراخو حملو کې له دیرشو زیات کسان وژل شوي او له 150 زیات ټپیان شوي دي. د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو هم راپورونه او مطالب لرو. په نړیوالو موضوعاتو کې اوري چې د امریکا متحدو ایالاتونو په کرکوک ښار کې د آرامۍ غوښتنه کړې ده. لومړی سپې ولستان اگزیت اوار ورکو چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه وړاندې کړي.
السلام علیکم. د مهمو خبرونو سره ټکی د افغانستان د کورونی چارو وزارت وی د پکتیا په امنیه قمندانی باندې د وسلوالو طالبانو ډلې ز حمله د یو شمېر ملکیانو او پوځیانو په مرګ ژوبلې پای ته رسیدلې. افغان حکومت له طالبانو سره د روسیې د مرستو د راپور په خبرګون ویلي هیوادونه باید له دولتونو سره اړیکې ټینګې کړي نه له ترهګرو ډلو سره. او د امریکا له ملاتړ برخمن پوځ په سوریه کې دا کوي چې د راقه ښار یې په بشپړ کنټرول کې راوستی دی. پوره خبرونه د افغانستان د کورونی چارو وزارت وی د پکتیا په امنیه قمندانی باندې د وسلوالو طالبانو ډلې ز حمله د یو شمېر ملکیانو او پوځیانو په مرګ ژوبلې سره پای ته رسیدلې ده. دغه وزارت د مطبوعاتو دفتر یو مسول عبدالجمیل نوري ازادي راډیو ته وویل په پیښه کې د پکتیا امنیه قمندان توریالی عبدیانی او یو شمېر سرتیری وژل شوي دي. اخوا نړیوالو خبری اژانسونو له هغې ډلې رویټرز لیکلي دي چې په پکتیا کې په دې بمی حملو او وسلواله نښته کې 33 کسان وژل شوي او 116 نور ټپیان دي. د پکتیا د ولایتي روغتون چارواکو هم د څباند 150 ټپیانو د ورانتقالېدو خبره تایید کړې ده. اخوا د سپینغار 303 زون قومندان اسدالله شیرزاد تایید کړي چې حمله کوونکي 11 کسانو او ټول انتحاري وسکټونه درلودل. د کورونا چارو وزارت وایي د پکتیا د پیښې په اړه په څو شیبو کې وروستي جزئیات له خلکو سره شریکوي. افغان حکومت له طالبانو سره د روسیې د مرستو د راپور په خبرګون ویلي هیوادونه باید له دولتونو سره اړیکې ټینګې کړي نه له ترهګرو ډلو سره. د افغان حکومت اجرایه ریاست مرستیال ویاند جاوید فیصل نن ازادي راډیو ته وویل له تروریستي ډلو سره د هیوادونو اړیکې او مرسته د هیچا په ګټه نه ده.
موږ د سیمې او نړۍ په کچه له خپلو دوستانو او شریکانو هیوادونو څخه همیشه غوښتي چې هر ډول اړیکه چې غواړي وساتي هغه باید افغانستان د حکومت سره وي، ځکه چې تروریستي ډلې د افغانستان د خلکو او زموږ نمایندګي نه کوي.
څورز وړاندې لندن چاپ ټایمز ورسپانې د وسلوالو طالبانو د مالی مسؤل له قوله لیکلي روسیه له تیرو 13 میاشت راهیسې له وسلوالو طالبانو سره د تیلو له درکه هره میاشت 2.5 میلیونه ډالر مرسته کوي، خو د روسیې د بهرنیو چارو وزارت دغه راپور رد کړی. د بشری حقوقو د سار ډله په یو نوي راپور کې وایي په افغانستان کې د نجونو د تعلیم لپاره د نړیوالو او افغان چارواکو هڅې په وروستیو څو کلونو کې د پام وړ کمی شوې دي. د بشری حقوقو د سار ډلې نن یو راپور خپور کړی او ویلي دي په افغانستان ته د امریکا په مشرۍ د نړیوال ائتلاف د راتلو له 14 کلونو وروسته هم 2/3 برخه افغان نجونې ښوونځي ته نه ځي. په دې 132 مخیز راپور کې ویل شوی په افغانستان کې د نجونو د باسواده کولو لپاره هڅې د دې لپاره کمی شوې چې په دغه هیواد کې امنیتي وضعیت مخ په خرابېدو دی او نړیوال تمویلونکي هم به علاقه شوې دي. ورزو د سیمې او نړۍ خبرونو ته د امریکا له ملاتړ برخمن پوځ په سوریه کې ادعا کوي چې د راقه ښار یې په بشپړ کنټرول کې راوستی دی. دوی د اسلامي دولت ډلې یا داعش د اوږدې مودې اصلي مرکز تر څو ورځې او سختې جګړې وروسته نیولی دی. د سوریې ډیموکراتیک پوځ ویان تلال سلو نن وویل په راقه کې پوځي عملیات پای ته رسېدلي، خو تصفیوي عملیات لا هم دوام لري. څو ځینې کسان چې که پټ هم وي له منځه یوړل شي او همداراز ماینونه هم شنډ کړای شي. هغه ویل ژربه د رقه ښار د ازادۍ رسمي اعلان هم وشي. رقه په سوریه کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش اصلي مرکز و چې له 2014 کال راهیسې دغې ډلې پې کنټرول درلود. برېټانیا میشتې د بشري حقونو څار ډلې تایید کړي چې رقه ښار اوس په بشپړه توګه تصفیه شوی او د سوریې ډیموکراتیک پوځ له 4 میاشتو راهیسې منسجم شوی دی. د روسیې او ایران د بهرنیو چارو وزارتونه به په نږدې ورځو کې د ایران د اټومي تړون پر سر یو لړ خبري وکړي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت مرستیال سرګی ریابکوف انټرفاکس خبری اژانس ته وویل ایرانی سیالی عباس عراقچی د اټومي تړون د عمل د پلان په سر د خبرو په خاطر ماسکو ته ځي. ایران او ماسکو په داسې حال کې د اټومي تړون پر سر خبري کوي چې د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ څو ورځې مخکې د ایران په اړه خپل ستراتیژي واوروله. هغه له اټومي تړون سره عدم رضایت وښود او په دې اړوند پریکړه د کانګرس په اوږو واچوله. ولسمشر ټرمپ دا ګواښ هم وکړ چې ایران چې د ایران او پنځه جمع یو اټومي تړون بشپړ لغوه هم د ده لپاره یو انتخاب ده. امریکا متحده ایالاتونو په کرکوک کې د تاوتریخوالي له رپورټونو سخت اندېښنه ښودلې. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاند هیدر نویرت په یو خبري بیان کې ویلي واشنگتن د کرکوک په شاوخوا سیمو کې د تاوتریخوالیو د رپورټونو په سبب سخت اندېښنه لري او ښکېلې خواوې د زغم کارولو ته بولي. درې اونۍ وروسته له هغه چې کردانو خپلواکي اعلان کړه د عراق پوځیان پرون کرکوک ښار ته ننوتل او په ځینو مهمو ځایونو کې له هغې ډلې په هوایي ډګر یو پوزی اډه او د نفتو یو مرکز کې پوسټې واچولې. دا مهم خبرونه.
له سفیر ولستنګ زینم نن چې د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه واورول ک دا او زین نور خبرونه بیا هم غوړې ولولې د ازادي رادیو په پڼه کې شته. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګ یا ازادي رادیو ټکی کام. وړاندې په خبرونه کې اورئ چې په پکتیا او غزنی کې وسلوال طالبانو په پراخو حملو کې په لسګونو کسان وژل شوي دي. طالبانو په ګردیز کې د ملي پولیسو د روزنې پر مرکز حمله وکړه. د پکتیا د ولایتي شورا رئیس پرانتی چارواکو انتقاد کوي چې نه دي توانېدلي د دغې حملې مخه ونیسي.
په پکتیا کې کشفي ارګانونه دوی غفلت هم کړی ده.
طالبانو بل پراخه حمله د پکتیا په څنګلوري غزنی کې د اندړ پر ولسوالۍ کړې. د غزنی امنیه قومندان وایي دغه پراخه حمله په شاتم به ولی خود دوی لوري ته هم ډیر تلفات اوختي.
دغه لپاره پولیس عملیات ملي جامن په ولسوالۍ کې دغه شی ځل شوی دی.
د بشر د حقوقو مدافعان او د مدني ټولنې فعالان د بشر د حقوقو په نړیواله شورا کې د افغانستان د غړیتوب سره له حکومت یو لړ غوښتنې لري.
چې د ترانو شې نسته ولا کاغه صندوقان واجب د لوښو ډاکو واجب ده.
دا د هلمند نادلي ولسوالۍ د بي ځای شوي اوسیدونکو راګو چې له یو کال وروسته به تخپل کور ته ګرځیدلې خو هلته ګوري چې هر څه لوټ شوی دی. د خبرونه په دوهم نیمه کې د خزو او د ګوري اچار دوه ونیس پروګرامونه درته خبرو او د غرض په نړیوال موضوعاتو کې د کرکوک خار د وروستي وضعیت ته مخبرو. نن د افغانستان دوه ولایتونه د نورو په نسبت د ډیرو خونړیو حملو شاهد و. پکتیا او غزنی. په پکتیا او غزنی کې وسلوالو طالبانو پراخي حملې وکړې. په دغو حملو کې د امنیتي چارواکو په وینا په لسګونو کسان وژل شوي او له 150 زیات هم ټپیان شوي دي. طالبانو په ګردیز کې د ملي پولیسو د روزنې پر مرکز ډلې ځه حمله وکړه چې د دې ولایت امنیه قومندان په ګډون له 100 زیات کسان پکې وژل شول او له 100 زیات هم ټپیان شوي. خو نړیوال خبری اژانسونه د وژل شو کسانو شمیر لدی لوړ خی دی. افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي دغه حمله پای ته رسیدلې. له ګردیز د ازادي راډیو خبریال داو تپان رسره د ټلیفون په لیکه د مخکې مولا تپان صاحب نه واوریدل دغه حمله په اړه وروستۍ حال څه دی. تپان صاحب د حمله پای ته رسیدلې او د وژل شو او ټپیانو په اړه که اوریدونکو ته معلومات ورکړي. زموږ د لګردي سره اړیکه ګمان کوم چې شلېدلې ده. مخکې مو په خبرونو کې واورېدل چې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د پکتیا په امنیه قومندانۍ چې د ملي پولیسو د روزنې مرکز هم په همدغه انګړ کې دی د وسلوالو طالبانو ډلې ییزه حمله پای ته رسېدلې ده. له تپان سره زموږ اړیکه بیرته ټینګه شوې ده. تپان صاحب اوریدونکو ته که ووایي چې دغه حمله پای ته رسېدلې او که اوس هم غږونه اوریدل کېږي او د وژل شوو او ټپیانو په اړه که مو نور معلومات ترلاسه کړي وي.
مننه د نګدې درنی مې بجې د پټکی امنیتی چارواکو خبر ورک سي سپیکر دی ولستانه وسلوال بریدګری په دغه پیښو کې وژلی او لمنځه وړی دی او نن سهار د پکتیا مرکز ګردیز د 215 سپین غر زون پکتیا امنیه قومندانې خاص کې ته عوام نظم په شریک کراول باندې د موټر بم برید وسه سی ورسته لاغ نور ځانمرګي بریدګر خپل هدف ته رسیدو لپاره مخکې لاړل او د پکتیا امنیه قومندانې په داخل کې بریدونه او مقاومت وکړ. په یوه لسنی موجو د پکتیا ولایتي ادارې مرستیال ولی شهید سلبستریز روختون کی خبر اعلان ته خبرو کی ویل سی دوی تا ټول معلومات سی رسیدلی په پیښه کې اکثریت عام وګړي زخمیان او جلسوی دي سی سلو کسو ته شمیر رسید سی د په ویل سی پینځل ستنه پدې کې وجلسوی او پاتې زخمیان وو. خو درې نیمې بجې د پکتیا والی وند عبد الله حسرت بیا ازادي رادیو ته ټلیفون پر لیکو ویل سی دوی لا هم معلومات دې را یو جای کړي خو څومره معلومات چې تر دې مال دی لري څلوېښ کسه په دې بریدونو کې زخمیان شوي، دولس تنه وژل شوي، سیاغه پولیس دي یوولس تنه په دې بریدونو کې وسلوال وژل شوي. خو موږ د پکتیا مې روغتیا ریاست له کارکوونکو سره خبرې وکړې، هغوی نه غوښتل معلومات ورکړي. ولې د ملکي روغتون یو ډاکټر سي نه غواړي نومې خپور سي ازادي راډیو ته معلومات ورکوي چې په دغو بریدونو څخه دوی ته 115 تنه زخمیان، 140 تنه وژل شوي او وروړل شوي وو، سي ټول 206 تنه کېږي. او دا خبره هم وکړه چې د ډېرو زخمیانو حالت خطرناک ښودل شوی وو او 203 تندر کلی اردو قومندانۍ او کابل ته لیږدولې دي. د دوی په خبره په دې کې عام وګړي، پولیس، ماشومان، ښځې، د پانتون محصلین او محصلانې هم په دې پیښه کې دوی ته په زخمي حالت کې وروړل شوي وو. او بله خبره سي ډېره بد یاده سي هغه دا وه سي پکتیا امنیه قومندانۍ ته مخامخ د تیلو پمپونه، د عرضه لیکونکو غرفې، د پنچرۍ دوکانونه ور څه له منځه تللي او نږدې شاوخوا کورونو کې ورونه ورسی مات شوي او تر ډېر لرې ځای بلند منزلونو پوهنتون ته د بلاکونو ښیښې ټولې توی شوي دي. بلې
بله تپان صاحب، مخکې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د مطبوعاتو د څانګې مسؤول ویلي و چې اووه ځان وژونکو په ګردیز کې حمله کړې. اوس تاسو وایئ چې د پکتیا امنیتي چارواکي وایي چې وسلوال بریدګر ټول 11 کسانو دغه حمله په اړه تر اوسه پورې ضد نقیز څرګندونې کېږي، ضد نقیز معلومات رسنیو سره شریکېږي. که راته ووایي چې دغه حمله چې نن څه ده، له دغه حمله وروسته اوس په ګردیز کې څه ډول وضعیت دی؟ آیا خلک آزادانه تګ راتګ کوي شي؟
د کابل ګردیز، د کابل خوست ترمنځ لوی غځېدلې لار دی، کوم امنیه قومندانۍ په مخ کې سي لامدې لارې د کابل خوست موټر هم تیریږي، دا بند وه چې اوس خلاصه ده او خلک آزادانه تګ او راتګ کوي. دغه خبر وروسته روښانه شوه چې یوولس تنه ځانمرګي بریدګر وو، ځکه دوه یو موټر د کراول په یو سر کې وچاودېد. هغه غټ انفجاري مواد چې لومړی برید ترسره شو، دویم برید د کراول په دویمه برخه کې چاودلی، دریم برید د امنیه قومندانۍ د قومندان د ودانۍ تر څنګ چاودنه شوې ده، او بل برید وروسته چې هغه انفجاري مواد او پرنجر کې ځای پدې شوی وو هغه هم هلته والوزول شو. ورپسې وروسته چې کوم کسانو مقاومت کاوه، درې کسانو هغه د کمانډو ځواکونو په بریدونو کې مخامخ وژلي وو، چې موږ خپله یې د دوی ولیدل له نږدې نه، او څلور کسه یې په همغه موټرو کې چې داخل شوي وو هلته وژل شوي وو. امنیتي چارواکو په کول او د پکتیا والي ویاند عبدالله اسرت په کول یوولس تنه وسلوال بریدګر په دې کې وژل شوي، او د دې پیښې مسؤلیت هم وسلوالو طالبانو په خپله غاړه اخیستی او ویلي دي چې ګڼ پولیس او پولیسو ته مرګ ژوبل اړولې ده.
بلې دا ته پاندل تاسو نه مننه قدر منوردونکو له ګردیز د ازادي راډیو خبريالو چې په ګردیز کې د نننې په د ګردیز په امنیه قومندانۍ او د امنیه قومندانۍ د انګل د نننې د ملي پولیسو پا په روزنیز مرکز د ډلیزې حملې ورسته حال راکو. له دغه حملې سره یو شمیر انتقادونه بیا هم پر امنیتي ان چارواکو شوي چې نه دي توانېدلي چې دا ډول حملې مخه ونیسي. د پکتیا د ولایتي شورا رئیس الله نور بهرام زوی له ازادي راډیو سره په خبرو کې نننۍ حملې ته په پام سره وویل چې د پکتیا امنیتي وضعیت سم نه و او دوی له مسؤولو ارګانونو او حتی له ولسمشر سره په دې اړه خبرې کړې وې او هغوی ته یې خپله اندېښنه رسولې وه، خو د دوی خبرو او د دوی اندېښنو هیڅ نتیجه ورنه کړه. د ازادي راډیو خبریال اجمل تورمن له ښاغلي بهرام زوی سره مرکه کړې او په سر کې د نننۍ حملې په اړه پوښتلې دي.
په پکتیا کې کشفی ارګانونه دوی غفلت هم کړی ده او د دې تر څنګ دوی په خپلو وظایفو کې تل لاسته راوړنې نه لري او دغسې پیښې هغه کشفي ارګانونه چې مسؤلیت لري چې مخکې نه مخکې داسې موټر بم کشف کړي تر څو یې خونسا کړي، ورته پیښې نورې هم په پکتیا کې په دې کال کې ترسره شوي، خو ټول اپړه د کشفي استخباراتي ارګانونو په غاړه ده.
بل ډاکټر صاحب، تاسو داسې پیښې نورې هم ترسره شوي دي، آیا تاسو دغه ستونزه د مسؤولو چارواکو سره یا د مرکزي حکومت سره نه ده شریکه کړې؟
بار بار مونږ په امنیتي جلساتو کې د دوی ته یادونه کوو چې د ښار اړوند چک پینټونه استخبارات په دې هغه کې پاتې راغلي دي چې دلته ډېرې زیاتې وژنې وشوې، هدفي وژنې وشوې، دولت طرفدار خلک، ملکی خلک په دې کې ډېر زیانمن شوي دي. ولې دغه ستونزې مونږ تر وزارتونو هم رسولي، تر جمهور غوږ مو هم رسولي، بدبختانه دغه پیښې لړۍ لري. تاسو ولې دلته میاشتې مخکې هم په امنیه قمندانۍ موټر بم چاودنه شوې وه، مخالفین د ښار ډېر نږدې ساحو ته رسي، کله کله چک پینټونه چوي، خلک ځوروي، نو یا د ستونزه جریان لري تر ټولو غوږونو مرسولې، ولې د حل لاره تر اوسه نه ده ورته پیدا شوې.
بل د مخنیوي لپاره ستاسو په نظر باندې حل لاره څه ده، څه باید وشي چې د ورته داسې پیښو نه مخنیوي وشي؟
باید وزارتونه چې دلته مربوطه ادارات لري وړ اشخاص په دندو وګماري، تغییر او تبدیل رامنځته شي، تر ټیټې کچې پورې باید په رهبرۍ کې تغییر راشي، وړ اشخاص هغه اشخاص چې اشنا صحیح په خپل مسلک ولري، مسلکي کسان وي، خاورې ته ولس ته وفادار کسان وي. فکر کوم چې دغو ستونزو ته به زر د پای ټکی کېښودل شي.
د پکتیا د ولایت شورا رئیس الله نور بهرام زوی چې په ګردیز کې د نننۍ حملې په اړه نظر سره شریکو. له یوې لنډې خبرتیا وروسته هم په غزنی کې د اندړو پر ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو د پراخ برید له حاله مو خبرو.
ازادي راډیو د بی‌طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د غزنی امنیتي چارواکي وایي چې د دې ولایت په اندړو ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو پراخ برید په شاتم ولایت دی. د غزنی امنیه قمندان ازادي راډیو ته وویل چې طالبانو غوښتل چې دې ولسوالۍ ته سقوط ورکړي. نور حالې د ازادي راډیو د سیمهیز خبریال شریف الله شرافت پر راپورټ کوي.
د غزنی ولایت سیمهیز امنیتي چارواکي وایي تیره شپه د وسلوالو طالبانو هغه لوی عمله په شاتم بولې چې غوښتل یې دغه ولایت اندړو ولسوالۍ ته سکوت ورکړي. له سیمه ریپورټونو ښیي چې تیره شپه شاوخوا یوه بجه وسلوالو طالبانو د دغه ولایت د اندړو ولسوالۍ پر مرکز د هامیو ټانک بم حمله کړې او له چاودنې وروسته یې سم د سیور بندي ډلې بریدونه پیل کړي چې د یادې ولسوالۍ او امنیه قمنداني تاسیسات هم له منځه تللې دي. د دغه ولایت د پولیسو مشر مال پاسوال محمد زمان د سیشن بی پوراز له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې د وسلوالو طالبانو د دغه عملی سره سم سیمه ته سم د ستیل مرکز کومکی سرچیری استولې او وسلوال طالبان له یادي ولسوالۍ څخه پرشا کړی دي. نوموړی وایي چې د وسلوالو طالبانو دغه حمله ډیره شدیده و چې پر مهال 15 تن افغان سرچیری هم وژل شوی او 12 تن نور ټپي انجي. د خبرې چې په یاده حمله کې وسلوالو طالبانو ته هم درنه مرګ جوړ لا وشته، خو وایي چې د کرشمیر په اړه معلومات نه لري. شاغلی محمد محمد زمان دغه راز ویل چې یاد موټر بم په سیمه کې 15 تنه ملکی کسان د ښځو او ماشومانو په ګډون هم ټپیان کړي دي. نوموړي وایي چې په سیمه کې اوس جګړه نسته او وضعیت کنټرول دی.
قوت راغلی دی چې د خپلو ولسوالیو کې موجود هم چې 15 نفره پولیس او پولیس امنیتي ملي جامن په ولسوالیو کې دغه شی د شوې دي چې درې او په حدود د 12 نفرو کې 12 نفرو چې زخمیان دي. داسې فکر وکړه چې 200 او 300 به دلته نفات لري. اما داسې موږ سره دقیق کار کوم نشته.
اندړو ولسوالی د غزنی او لنام نو ولسوالی څخه ګڼل کېږي چې زیاتره وخت د درنو جګړو شاهد وي. که څه هم د دغه ولایت امنیتي مسؤلین وایي چې په دغه حمله کې 15 افغان سرتیري وژل سوي او 12 تنه نور ټپیان دي، خو د دغه ولایت د ولایتي شورا مسؤلین بیا د افغان سرتیرو د مرګ ژوبل شمېره لوړه یادوي. د ولایتي شورا غړی امان الله کمرانی وایي په دغه حمله کې څه باندې 1 افغان سرتیري وژل سوي او 9 تنه نور ټپیان دي، او همدارنګه وسلوالو طالبانو دوی پوستیا هم سکوت کړي دي. نوموړي دغه راز وویل چې یادې ولسوالۍ ته له مرکزه پر تلونکو کومکي سرتیرو هم وسلوالو طالبانو بریدونه کړي چې پر مهال یې ته افغان سرتیرو ته مرګ ژوبلا وښتي. شاغلی کمرانی له مرکزی دولت څخه غوښتنه کوي چې دغه ولایت د پولیسو تشکیلات ورته زیات کړي څو دغلته وسلوال طالبان وځفي.
او د ولسوالۍ طرف باندې د کورونو د ولسوالۍ طرفداران مهداران دغه لوګو چې راته سووي راکوټه کوي چې کړي چې کاو کوي چې کړي خو دا څنګه د ولسوالۍ کومې انتظار کړي او دا انتظار دونه کوي ځانګړي شہیدان کے
اخوا بیا د وسلوالو طالبانو ویان زبیولا مجاهد هم رسنۍ ته په یوستولي پیغام کې ادا کړي چې په دغه حمله کې ګڼ شمیر افغان سرتیرو ته مرګ ژوبل اړولې او یو شمیر پوستیا هم سکوت کړي دي. دا یادونه وړ دي چې سباندې یو میاشت مخکې هم وسلوالو طالبانو د دغه ولایت پر زنخانو لسوالي ډلې زبریدونه کړي وو او د څو ساعتونو لپاره یاد ولسوالي تر خپل ولکې لاندې راوستلې وو چې وروسته افغان امنیتي ځواکونو بیرته ورڅخه ونیول.
رادیو آزادی یگانه مرجع اخبار بی‌طرف، موثق و با موقع.
د هلمند نادلی د بیزه شو سیمو خلک وای اوس چې بیرته خپل کورونو ته ګرځي هرڅه لوټ شوی دی. د دې ولسوالۍ یو شمېر اوسیدونکو ازادي راډیو ته ویلي دي چې کورونه د هوایی بمبارد او ماینونو له امله په بشپړ ډول نړېدلي او له حکومته د مرستې غوښتنه کوي. دا چې حکومت له زپل شو خلکو سره د مرستې پلان لري په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې اورئ.
محمد لالا د خپل زړه موټر سایکل په واسطه په خورا تیزی روان دی او غواړي خپل کور چې دیار لښت میاشتې وړاندې د جنګونو له امله پرېښی و بیا وګوري. موږ هم ور ورسېدلو. محمد لالا د نادلی او مرجې د عمومي سړک پر غاړه حیران د خپل نړېدلي او ترنیم ډیر کندواله کور په لوري ګوري. هغه زده راډیو ټول د جنگ له ویرې یوازې ماشومان او ښځې ایستلي دي. کور ډک پاته سوی دی خو اوس پکې څه نه دی پاته.
دا هغه ماسته و نیسته و چې ولاړو ځینې ووته ورور چې دلته راړو شی نهسته ولاکه هغه صندوقان واجې د لوښو ډاکو واجې د چندي د نورو لوښو شی لا اوس ولاکې ورور واجې چور سره اوس پر چا وژاړو او چا ته ووایي خرابی دی خدا غا خرابی دی وست دست من رو رایم ولا که دقا یه مادی رو در سر پود مزوری ولا که
در لشکرگاه شهر در دریم امنیتی او زیاروان در جم پستی تا چیرم پا لسگون کورونا در وسلوال سر در مخ مخ جگری تر چنگ در افغان و بارانوی زواکونو در هوایی بریدونو پر محل پا کندوالا بدل سوی دیم. سیمالا هم در وسلوال لخوا پا کرل سو مینونو داکده. خلق د حکومت څخه غوښتنه کوي چې د کورونو د ترمیم ترڅنګ دي د ماینونو په کشف او شندولو کې مرسته وکړي.
پنځلو سو تاکو کې یو وتاک هم نه دی جوړ چې موږ گزاره پکښې وکړو. نه چار دیوالسته نه یو بمبه جوړه پکښې استه نه یو ودان کوټه پکښې استه چې جوړې شي سړې پکښې راسي ټول لوټ لوټ پراته دي. موږ د حکومت صدا وښتنه ده چې معنا یو اول خورا سي د مې پاکان ډول اجازه موږ سره نه راوګورو تر لوټو یو شی مې نه لاندې مزدوران موږ نه سور اچولای چې اوس موږ یو کار پکښې وکړو. بیا موږ دا غښتنه ده چې موږ سره مرسته وکړي اجلان برسره سره وکړي چې معنا موږ یو کار پر شروع کړو یو دغه یو سرپنا جوړ کړو یو نقدیم رسره سره کې مزدور خپل په شخخته سوچ یو کورم په کرایو کې پراته دی دا زاورې کې شي خپل په سره کې وس
د حکومت سره لا هم د بيزه سو او ځانمنو کورنوي د کې کشمیر نه ست خو د هلمند د مهاجرینو ریاست وای د هغو کورنوي څخه چې په تیر یو کال کې د نادالی او یو شمیر نور ولسوالیو څخه بيزه سوي دي نوې سلنه برته خپل کورونو ته ستنی سوي دي. په سیمه کې د امن اعظم د پنځمې لیوا د حمایوي کنډک کمانډان سمونیار کیس نظامی ازادي راډیو ته ویل د کورنیو سره چې بیرته راستنیږي مرسته کوي او په کورونو کې ځای په ځای سوي ماینونه له منځه وړي.
فلحال مونږ د مارجا او نادلی په دورایي کې موقعیت لرو او تاسو خپل وینې د مخکې مولې د ملکی کسان هم دا اوس خپل کورو خواته روانه ده. کوم زیانونه چې ورته رسیدلې دولت له خوانه کومکونه ورته شروع ده د ولایت له خوانه ورته همکاري او مرسته کوي او دولت او ملکی ځواک ملکی خلک سره ملکی خلک هم د دولت سره هم دا اوس هماهنګ ده او همکاري کوي ورسره.
د نادلی د هغه سیمو اوسیدونکو چې لا هم د دواړو غاړو ترمنځ پکې نشته روانې دي منتظر دي چې جګړه پکې یو طرفه سي او دوی بیرته خپل کورونو ته ستنه سي. که څه هم حکومتي سرتیری وایي د نادلی ترشینه کلی او چمرزا پورې ځانونه رسولي دي خو د طالبانو ویاند کار یوسف احمدی نه مني. هغه وایي ملګري مقاومت کوي او یادې سیمې د دوی د لاسه نه دي وتلې. محمد الیاستای د ازادي راډیو هلمند.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
د امریکا متحده ایالاتونو د عراق په شمالي ښار کرکوک کې د عراقي ځواکونو او کورد وسلوالو ترمنځ شخړې نه پراخېدو غوښتنه کړې ده. په لبلې خوا راپورونه وایي چې د عراق حکومتي ځواکونو د کرکوک مهمې برخې نیولي او دولتي تاسیسات نیولي او د عراق ملي بیرغ یې پورته کړی دی. نور جزئیات د رضوان مراد په راپور کې.
متحده ایالاتو د عراقي ځواکونو لخوا د دې هېواد د شمالي ښار کرکوک له نیولو وروسته دغلته د تاوتریخوالي د راپورونو په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت وایندهی درناورت په یوې اعلامیه کې د عراق له حکومت او کردانو غوښتي دي چې په کرکوک کې د روانې شخړې د پراخوالي مخه ونیسي او داسې هیڅ ګام پورته نه کړي چې د دې ښار وضعیت نور هم خراب کړي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ هم ویلي چې د عراق د حکومت او کردانو سیمې ترمنځ لانجه کې واشنگټن د کوم لوري پلوي نه کوي او نه غواړي چې دواړه خواوې له یو بل سره ونښلي. متحده ایالاتو د دې لپاره چې په عراق کې د داعش ماته یقیني شي واشنگټن په عراق کې له خپلو متحدانو ملاتړ ته دوام ورکوي. د عراق ځواکونه درې اونۍ وروسته تر هغې په تیلو غني ښار کرکوک ته داخل شول چې د عراق کردستان د دې سیمې د برخلیک په اړه له خپل لوري ټولپوښتنه وکړه. په دې ټولپوښتنه کې اکثریت کردانو له عراق څخه جلا کېدو ته رایه ورکړه خو د عراق حکومت دا ټولپوښتنه رد کړه او وایي چې دا یو غیر قانوني پروسه ده. کرکوک د عراق د کردستان له خپلواکې سیمې څخه یوازې 100 کیلومتره بهر موقعیت لري. د اوسیدونکو شمیر یې شاوخوا 1 میلیون ته رسیږي چې کردان، ترکمنان، سنی او شیعه عربان او مسیحیان دي. که څه هم د عراق حکومت وایي د کردانو پېشمرګه ملیشې پرته له کوم مقاومت نه له کرکوک څخه ودلی دي خو راپورونه وایي چې دغلته د دواړو خواو ترمنځ نښتې شوي دي. د عراق صدر اعظم حیدر الابادي ویلي د کرکوک ښار نیول د دې هېواد د ملي یووالي لپاره اړین و. د کردانو پېشمرګه ملیشو په 2014 کال کې کرکوک له داعش ډلې څخه ونیو.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په افغانستان کې د مازدیګر 4:09 کېدون کې دی او اوس به هم عصمت سروان ته غوږ شو چې په نړیوالو لوبو کې د دوپنګ د مخنیوي په برخه کې څه پرمختګ شوی.
د اولمپیک نړیواله کمیټه وایي د یوه کوچني چپ په وسیله په سپورتي لوبو کې د ډوپینګ مخه نیول کېدای شي. ځینې لوبغاړي له داسې درملو او انرژیو کار اخلي چې موقتا یې د بدن شیمه یا سیک زیاتوي. دا کار د سپورتي قوانینو خلاف دی او ډوپینګ بلل کېږي. د اولمپیک بنسټ اجرایي رئیس مایک میلر باوري دی چې د سپورتي لوبغاړو له لوري د ډوپینګ د مخنیوي لپاره باید د لوبغاړو په بدن کې خورا کوچنی چپ یا مایکرو چپ کی خودل شي. میلر ادا کوي چې د دغو چپونو په وسیله انرژي زیشونکي مواد پیژندل کېدای شي او لوبغاړي هم له انرژي لرونکو درملو خلاصیږي. دا پر اساس کړه چې ځینې کارپوهان وایي د انسان په بدن کې د داسې چپ ایښودل د هغه د شخصي یا خصوصي حریم د خوندیتوب په اړه اندېښنه رامنځته کوي، ځکه چې د دې چپ په وسیله د انسان د سرک لګولو امکان برابرې شي. میلر د سپورتي لوبغاړو په بدن کې د چپ ځایولو خبره د ډوپینګ د مخالفانو په یو غونډه کې وکړه. د دا هم ویل چې دا ټکنالوژي تجربه کړای شوې او نتیجه یې مثبته وه.
په همدې سره د خبرونه دوه مینه مایه ته ورسېدو وړاندې د ازادي راډیو دوه اونیز پروګرامونه د تخبرو د خزو او د ګوړې اچار تفریحي پروګرام خو صفي ولستان زی توار ورکو چې د افغانستان او نړۍ د سات د مهمو خبرونو سرلیکونه واوروي.
د افغانستان د کورونې چارو وزارت وایي د پکتیا په امنیه قمندانی باندې د وسلوالو طالبانو ډله ییزه حمله د یو شمېر ملکیانو او پوځیانو په مرګ ژوبلې سره پای ته رسیدلې ده. په وژل شویو کې د پکتیا امنیه قمندان توریالی عبدیانی هم شامل دی. افغان حکومت له طالبانو سره د روسیې د مرستو د راپور په غبرګون ویلي هیوادونه باید له دولتونو سره اړیکې ټینګې کړي نه له ترهګرو ډلو سره. د بشری حقوقو د څار ډله په یو نوي راپور کې وایي په افغانستان کې د نجونو د تعلیم لپاره د نړیوالو افغان چارواکو هڅې په وروستیو کې کمی شوې دي. دوه پر درې برخې افغان جونې ښوونځیو ته نه ځي. د امریکا له ملاتړ برخمن پوځ په سوریه کې دا کوي چې د راخه خارې په بشپړه توګه نیولای دی او د روسیې او ایران د بهرنیو چارو وزارتونه به په نږدې ورځو کې د ایران د اټومي تړون پر سر خبرې وکړي.
مرزیه احمدزی هم سپورتي خبرونه وړاندې کوي.
د سپورت ورځنۍ هنداره
د 2013 میلادي کال د اسیا د ملتونو جام په مقدماتي سیالۍ کې تیر شپه د افغانستان د فورسال لوبډلې تاجکستان ته لوبه 3-0 پر وړاندې وبایلله او په دې ډول د فورسال لوبډله له دغو سیالۍ څخه ووته. د دغو سیالۍ په جریان کې د ایران د فورسال لوبډلې د دوشنبه په شپه افغان لوبډلې ته 8-2 پر وړاندې ماتې ورکړه. د اسیا د فورسال د ملتونو جام سیالۍ د 29 هیوادونو د لوبډلو ترمنځ روانه اونۍ پیل شوه او د اقرب میاشتې 23 دوام کوي. افغان لوبډله د فورسال نړیوال جدول کې سلور نوی هم ځای لري. د افغانستان د آشیارا کراټي ملي لوبډله تر تلونکو درې ورځو د آسیا او اروپا د آشیارا کراټي د اتلولۍ په سیالیو کې د ګډون په هدف قزاقستان ته ځي. د آشیارا کراټي فدراسیون مشر غلام جیلانی غروب نن ازادي راډیو ته وویل چې له افغانستان څخه په دغو سیالیو کې ولس کسیزه لوبډله ګډون کوي. د آسیا او اروپا د آشیارا کراټي سیالۍ د استانې په کوربتوب د روان میلادي کال د اکتوبر په 20مه پیلېږي او تر 26مه دوام کوي. د اسپانیا د لالیگا سیالۍ په جریان کې تیر شپه لاس پالماس 2-5 پر وړاندې سلتویګو ته لوبه وبایلله. دغه سیالۍ د لاس پالماس په کوربتوب ترسره شوه. او د انګلستان د غوره لیګ سیالۍ په لړ کې تیر شپه لستر سیټي او ویست بروم لوبه 1-2 پر وړاندې مساوي پای ته ورسوله. د سپورتي خبرونو پای.
ازادي رادیو اوري نن د اکتوبر ولسمه د زدکړې نړیواله ورځ ده. 25 کاله مخکې په 1992 کال د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی د یوې اعلامیې په صدرولو سره دغه ورځ د زدکړې د نړیوالې ورځې په توګه ونومووله. دغه ورځ له نومولو هدف دا دی چې د زدکړې له لارې بېوزلي له منځه ولاړه شي. په افغانستان کې هم دغه ورځ د یو لړ مراسمو په ترڅ کې لمانځل کیږي. په دې هیواد کې د جګړو او ناامنیو له امله په سلګونو زره هلکان او نجونې له زدکړو بې برخې دي. په تېر بیا ډېرې نجونې ښوونځي ته له تګ محرومې دي. په پکتیا کې هم دغه ستونزه ډېره عامه ده. د پکتیا یو شمېر مدني فعالان ځینې منل شوي سخت رواجونه او دودونه هم د دې ولایت د نجونو د پرمختګ په وړاندې خنډ ګڼي. دا یوازې پکتیا نه دی، د افغانستان نور ولایتونو کې هم ورته ستونزه ده. خو د پکتیا د مدني فعالانو د دغو اندېښنو په باب د ازادي راډیو د خبریال داود تپان راپورټ واورو.
دا مدنی فعالان یو د خونځیو زده کوونکي خپل راتلونکي ته اندېښمن دي. وایي په سختو شرایطو کې خونځیو ته ځي او هڅه کوي چې د راتلونکي کانکور له لارې لوړو زده کړو ته لار پیدا کړي، خو په پکتیا کې شته رواجونو او دودونو د دوی د زده کړې مخه هم نیولې ده. دوی وایي په ټوله پکتیا کې د نجونو لپاره د کانکور امادګۍ، کمپیوټر او انګلیسي کورس نشته چې په دې اساس خپل راتلونکي ورته ستونزمن ښکاري او غوښتنه یې دا ده.
نمې شازیه د مرکز ګردیز اوسیدونکې یم، ایدولسم سیم زده کوونکې یم. ښځې په پکتیا کې له ډېرو ستونزو سره مخامخ دي. دوی ته اجازه نه ورکول کېږي چې په آزاده توګه زده کړې وکړي. د خلکو له ځورونې سره مخامخ کېږي. موږ ته به د تعلیم په برخه کې زیات کار وشي، لکه د انګلیسي د کمپیوټر کورسونه او د کانکور امادګۍ درسونه.
نوموړې زیاته کړه چې که چېرته د پکتیا په لرو پرتو ولسوالیو مرکز کې د نجونو او ښځو لپاره د زده کړو ښه چاپېریال نه وي، ښایي راتلونکی تر دې هم ستونزمن واوسي. دا ګردیز ښار یوه بله اوسیدونکي د همدغو ستونزو یادولو تر څنګ زیاتوي چې په لرو پرتو سیمو کې ناامني، دودونه او رواجونه د ښځو او نجونو د زده کړې په وړاندې پراته خنډونه دي.
منو مینو شبات زازی ده په پکتیا کې ستونزه شته دي. تعلیم ستونزه ده په مرکز کې زمينه برابر ده، خو په لارو پرتو سیمه کې ډېر یعنی خزینه شي کولای چې لر شي. دود او کلتور دوی ته یعنی خز ته اجازه نه ورکوي چې دوی خپل زده کړو ته ادامه ورکړي، او د امنیت نشټوالی دی چې په لارو پرتو سیمه کې او په مرکز کې د امنیت نشټوالی شته دی چې خزینه شي کولای چې پشره مخته لر شي کار وکړي.
دی ویل که چیرته په مرکزی کچه د دې ستونزو د لمنځه وړلو لپاره یو غوره میکانیزم ایجاد شي، ښایي د پکتیا د نجونو راتلونکی روښانه وي. د دولسم ټولګي یو زده کوونکي چې نه غواړي نوم او غږ یې خپور شي ازادۍ راډیو ته وایي، د پکتیا په کچه د ښځو لپاره راغلي پروژې په مرکز پورې محدودې دي او هیڅ ادارې په لرو پرتو سیمو کې د ښځو د وضعیت ښه والي لپاره کار نه دی کړی. د دغې جلۍ په خبره که مرکزي حکومت غواړي کار وکړي، د دوی لپاره دې د پکتیا په کچه د کانکور امادګۍ، کمپیوټر، انګلیسي او نورو برخو کې لنډمهالي او اوږدمهالي کورسونه دایر کړي چې په اسانه پرمختګ وکړي. دی په خپلو خبرو کې د ښځو چارو ریاست څخه ګیله کوله چې د نجونو او ښځو وضعیت ښه والي لپاره لازم کار نه دی کړی، خو د پکتیا د ښځو چارو رئیس نسرین وریاخیل وویل
موږ کوشش کوو تر خپل برید او حده پورې، خو ولې ټولې پکتیا ته لاسرسی بیا هم ډېر ستونزمن ده، ډېره مشکله خبره ده.
نوموړي زیاته کړه په ټولو هغو سیمو کې چې ډونر ادارو او دوی په شریکه کولای شول پروګرامونه پلي شوي، خو په ډېر شمېر سیمو کې به ښایي دوی د همدغو کلتوري محدودیتونو له وجې چې نجونې او ښځې یادوي نه وي توانېدلي یو شمېر اقدامات وکړي.
په پکتیا کې د نجونو د زده کړې په وړاندې د پرتو خنډونو په باب مو واورېدل. په راپور کې مو واورېدل چې دودونه او ناسم رواجونه یو لوی خنډ دی، او بل هم پکتیا امنیتی وضعیت دی. حتی په راپور کې مو واورېدل چې د ګردیز امنیت هم دومره ټینګ نه دی چې نجونې وکولی شي ښوونځي ته لاړ شي. نن ګردیز د دغسې یوې خونړۍ برید شاهد و. په نننۍ برید کې د پکتیا امنیه قومندان په ګډون په لسګونو کسان وژل شوي او ټپیان شوي دي. د دې حملې مسؤلیت هم وسلوالو طالبانو په غاړه اخیستی. د بشر د حقونو مدافعان او د مدني ټولنې فعالان د بشر د حقونو په نړیواله شورا کې د افغانستان له غړیتوب سره له حکومته یو لړ غوښتنې لري. په دې اړه مو راپور درته چمتو کړی و، خو وخت ورته پاتې نه شو. زموږ په نورو خپرونو کې هرومرو درته خپرو، خو اوس د ازادي راډیو 219 پروګرامونه خپرېدو ته چمتو دي. مخکې له دې چې د ګوړې اچار تفریحي پروګرام واوري، د ښځو ځانګړی پروګرام آماده دی.
د ښځو لپاره د ازادي راډیو ځانګړې خپرونه.
جوړونکې مسوده نیازی.
د نیمې نړۍ درنو اوریدونکو سلامونه مې ومنئ. روانه خبرونه کې د افغان خزو لپاره د کار برابرولو مسلې ته ورغلیم. په دغه مسله کې بې وزلو مېرمنو ته د خیاطۍ، سواد زده کړو او داسې نورو برخو کې د زده کړو زمینه برابره شوې ده. د خبرونې په جریان کې به د دغه مسلې لکړنو خبر شي. هیله ده تر پای را سره ملوسی. د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي قانون د احکام په اړه څومره پوهیږي؟
هغه شخص چې خزه د خوونې، تحصیل، کار، روغتیایی خدمتونو د لاسرسی د حق او په قوانینو کې له نورو در شویو حقونو څخه د ګټه اخیستنې څخه معنی شي، له احوالو سره سم په قصیر حبس چې له شپږو میاشتو څخه زیات نه وي محکومیږي. د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي قانون 15 ماده.
د یوې کونډې ښځې خبرې مې اورېدې چې له اقتصادي ستونزو څخه د خلاصون په خاطر د خیاطۍ زده کړې ته راغلې وه او غوښتل یې له دې لارې د خپلو ماشومانو لپاره روزي وګټي. قدرمنو اورېدونکو، ګڼې هغه افغانې ښځې چې مالي وضعه یې چندان ښه نه ده، ډېری کونډې دي او یتیمان ور لغړې دي، یا یې مېړونه موتاد یا بېروزګاره دي. نو دوی د یوې مړې روزي پیدا کولو په خاطر ګدایي کوي او تل لورو ته په تمه وي چې له دوی سره مرسته وکړي، خو د دوی په مقابل کې بیا یو شمېر مېرمنې زحمت باسي د خامک ګنډلو، مری اوبدلو، مالدارۍ، خیاطۍ او نورو برخو له لارې غواړي په ځان بسیا او له بېوزلۍ ځان راوباسي. په ډېری مواردو کې لیدل شوي چې یو شمېر اشخاص او موسسې د بېوزلو ښځو لپاره د زده کړو او کار زمینه برابروي چې دوی وکولی شي خپل ژوند کې پرمختګ وکړي. د همدغسې مرکزونو له ډلې څخه یو هم د افغان ښځو لپاره د کار برابرولو موسسه ده چې له څه باندې یو کال راهیسې د خیاطۍ، سواد زده کړو او په حقوقي او صحي برخو کې له ښځو سره مرستې کوي او دوی ته د کار زمینه مساعدوي. د یادې موسسې د مالی برخې د مشر سید محمد احسان په وینا، د دې موسسې د جوړېدلو لوی هدف دا و چې بې وزلو مېرمنو ته د کار زمینه برابره شي، او له یوه کال راهیسې نږدې 100 ښځې د یاد مرکز له مختلفو برخو څخه فارغې شوې دي.
اصلا دا موسسه چې موږ ایجاد کړه، د دې نه هدف دا و چې د ښځو دپاره چې یو محرومه طبقه ده په افغانستان کې، د دوی دپاره د یو کار زمینه برابره شي. او ډېر زیات فعالیت هم موږ درلوده چې د خیاطۍ په بخش کې د سواد موزی او نورې راهنمایګانې وې. په دغه بخشونو کې موږ ډېر زیات فعالیت درلوده. دوه ځله فارغین موږ درلودل چې در حدود 100 نه شاید زیات وي. دا پروسه بیا جدید موږ آغازه کړې ده چې انشاءالله چې دا ځل زموږ تعداد ډېر زیات وي.
ښاغلی احسان د یاد مرکز اسانتیاوي یادوي وایي هغه مېرمنې چې له دې مرکز څخه فارغه شوي اوس خپله کار کوي، او ځینو مېرمنو ته دوی هم د کار زمینه برابره کړې ده.
اساتیاوي خو ورته واقعا چې زیاتې دي، ځکه دلته موږ هر نوه ماشینونه، مجهز، تمام وسایل ټول ورته په اختیار کې ایښي دي. ښه مکمل ساختمان، هر څه بریالي او موفق استادان دي خیاطه کې، او دوی ته روزمره کار کوي. او یو بخش چې بل موږ لرو چې د سواد موزی دی، ډېر ښه ټرینران موږ لرو چې دوی سره کومک کوي، او انشاءالله چې دا پروسه د ښځو لپاره ډېره زیاته موفقه او پاملرنې وړ ده. دا سه فامیلونه چې دا غي زندگی فکر کوم چې مشکلات زخت زیاتو. یو څو نفرونه اطلاع لرم چې هغه کاروبار شروع کړی دی، خپل پکوڅه کې او پکوڅه کې کاروبار شروع کړی دی، چې دوی ته مخکمه ویل چې سرټیفیکټونه او سندونه مو هم ورته ورکړل.
دونکو د دې د مرکز هغه برخه ته راغلم چې دلته زمونږ غړي خويندې خیاطي کوي، د خیاطي په کارونو کې دي. چې ګورم دوی لګیا دي ځینې قیچکاری کوي، ځینې ماشين ګرځي، او استاد لګیا ده دوی ته درس ورکوي. استاد تاسو مو لمړی نمبر ته وای؟
زوکرا الله دې مرسته ما کړی
تقریبا ازمانم زاکره ده. شپږ میاشتې کېږي په دې مرکز کې د خیاطۍ درس ورکوم. یوه دوره شاګردان مې فارغ کړل، دا مو دوهمه دوره ده. موږ پیل له ابتدایي درسونو کوو، بیا همداسې مخ په وړاندې ځو. له سهار نه تر مازیګر زموږ کاري وخت دی. دلته ډېرې بېوزله غریبې او کونډې مېرمنې او یتیمې نجونې راځي. زه په خپله هم 22 کاله کېږي چې کونډه یم. شپږ ماشومان لرم او د کور ټول مسؤلیت زما په غاړه دی. له دې ځایه فارغې شوې شاګردانې مې اوس په خپلو کورونو کې د خیاطۍ کې دکانونه لري او په ځان بسیا شوی دی. آن ځینې ماته بلنه راکوي چې کار ورسره وکړم.
مور میګه دی شما امره ما اگر کار کنی.
دلته زمونږ ګڼې خویندې ناستې دي، زه به دوی سره خبرې کوم. تاسو نوم راته وایي؟
زما نوم زهرا.
څومره موده کېږي چې خیاطي کوي دلته راغلې؟
درې میاشتې کېږي دلته راغلې.
ډېر ښه. زه چې ګورم قیچي دې په لاس کې د اخبار در سره ده، څه قیچي کوي چې برش کوي لکه چې
په دې کې امریلا کټ کوم چې دا د ځنې ناو کلي دي دا وګوره چې دغسې دغسې ګرځېږي بېرته او دا مې ټټار کټ کړو او دا هغه یې لاندې لمنه شوله ورته ورسره لستونې وي دغه دي دغه یې ټټر شولو دغسې کټ کړنه
دای لستونې شول
او دای لستونې شول.
مخکې د خیاطي زده وه که دې مرکز ته چې راغلې زده دې کړه؟
مخکې ما په کور کې خیاطي داسې لس کاله به ما خیاطي کړي، خو په خپل کور کې مې کوله. اوس دا نوي ډیزاینونه دي او نوې زمانه شوله، د دې لپاره زه خپلې استاد ته راځم دلته ورسره کالي ګنډمه او زده کول تېر کړو.
که د خپل ژوند په اړه دې راته ووایې، ماشومان لرې؟ واده دې کړی؟
واده مې خو بیوا شوې یم، نو څلور اولاد لرم خو خپلې مور سره مې په کور کې.
آینده کې څه پلان لرې چې خیاطي زده کړې او کارګاه ولرې خپله خیاطي وکړې؟ پسې تصمیم لرې؟
زه چې خیاطي دي استاد سره زده کړم، نو زه تصمیم لرم چې زه کارګاه ولرم. زه پکې خیاطي وکړم، نورو ته ور زده کړم، ماته پکې څه پاتې کېږي همدغسې چې زه خپله ګزاره پرې کوم.
ډېره مننه.
خیر، چې مننه.
دلته یو بل خور غورم دوستانو چې لګیا د باف کوي، یو ښایسته جاکټ زما په نظر چې شیرچایي او رنګي ده. خورې نوم دې راته وایي؟
نوم یې سایما ده.
څومره وخت کېږي چې دې کورس ته راغلې؟
تقریبا درې میاشتې کېږي چې دا کورس ته راغلې یم.
او څومره دې دغه باف زده کړی، دغه د جاکټ اوبدلو دغه شیان؟
ډېر مې زده کړی ده. زه ډېر دې کورس نه راضي یم چې زه درته راځم. مونږ اول چې زه چې وم ډېر مې د کورس ارمان یم چې د خیاطي کورس ته لاړه شم. اوس دلته چې راغلم دغه ډېر صفتونه کې دلته دې کورس، نو ماته مې مور اجازه راکړه چې لاړه شم. زه درته راغلم، غواړم نور په هکې مې زده کړم لکه خیاطي، انګلیسي، ریاضي او داسې نور کورسونه.
دا اوس چې زه ګورم جاکټ وبې، نور څه شی اوبدلی شي غیر له جاکټ نه؟
هو، خولۍ، باف، الیف، جورابې، دا سينو شه.
مات
الف، مات
الف، مات
الف، مات
ب
ب
اب اب.
دوستانو، دا د مرکز هغه برخه ته راغلم چې دلته د سواد زده کړه انجونو ته ورخی. دلته زمونږ ګڼې خويندې ناستې دي، استاد لګیا د دوی ته درس ورکوي. وربشم دوه خويندو سره به خبرې وکم چې دوی څومره دلته درس زده کړی دا، څومره راضي دي او څه زده کړی تر اوسه کنه. دوستانو، دغلته زمونږ یو ګرام ناسته ده، قلم او کتابچه یې په لاس کې دي. زه چې ګورم دوی ځینې لغتونه لیکلي دي، نام خدا خاطر هم ډېر ښایسته ده. خورجانې، که نوم دې راته لومړی وایي؟
نوم یې سایما ده.
دا د څه لیکلې دا جمله راته ته وایي؟
زه د افغانستان سره ډېره مینه لرم.
ډېر ښه، ډېر ښه. څومره موده کېږي چې دې مرکز ته راغلې؟
دوه میاشتې کېږي چې راغلی یم.
خورجانې، مخکې تا درس ویلې، مکتب ته تللې، څنګه و؟
نه نه مې ویل، ځکه چې ما هېڅ ختمې نه و، زه نه پوهېدم. اوس چې د سواد مسجد ته راغلی یم، ما اوس ډېر شیان دلته زده کړي دي او پوهېږم چې دا مې څه شی لیکم او څه وایم. اوس مې چې د سواد مسجد مې چې زده کړه، غواړم چې دولتي مکتب ته لاړ شم، هلته درس وایم او د اول نمره فارغ شم او بنده کې وظیفه وکړم.
په دې مرکز کې ښځو ته د درې میاشتو په موده کې زده کړې ورکول کېږي او وروسته له فارغېدلو دوی ته سرټیفیکیټ ورکول کېږي او بیا له دوی ازموینه اخیستل کېږي. که بریالی شي، همدلته بیرته په دنده ګمارل کېږي. د افغان ښځو لپاره د کار برابرولو مؤسسه د خیاطۍ او سواد زده کړو تر څنګ ښځو ته حقوقي مشورې او صحي معلومات هم ورکوي چې په دې برخه کې په واړه عمر کې د نجونو د ودولو په اضرارو، بلوغ ته د نجونو د رسیدلو په وخت کې د هغوی ستونزې او نور موضوعات شاملېږي. د ښاغلي احسان په وینا، دوی په حقوقي او صحي برخه کې مسلکي استادان لري او میرمنو ته په حقوقي او صحي برخه کې عامه پوهاوی او آگاهی ورکوي.
او مونږه دغه خیاطي او د سواد مزید د دې په خوا کې یو بخش بل هم لرو چې هغه آگاهی دی. په دې کې مونږه پروفیشنل کسان، ډاکټران هم لرو او د ثقافت اسلامي استادان مونږ سره موجود دي. د استادان ترینران دي او آگاهی دی قسمت کې دوی ته لکه د ماشومان حقوق دي، د خزو حقوق دی د خزو سره زیاته دا مسائل زیات شي ودي ودونه مخکې د سن د اطلس کلانه نه مخکې ودونه د هاغوي مشکلات بادي مشکلات نو پدې ارسه کې مونږ هم فعالیتونه لرو او دا یو بخش د اګاهي دی هدي زمونږ
د نوموړي مرکز یو غړی او د پروګرامونو تنظیمونکو لیزا وای ل تیر یو کال راهیسې دوی د خوانځي وللارې سروې کوي او ل دې لارې بې وزله نجونې او خزې دی مرکز ته جذبوي او کله چې همدا خزې تر درې میاشتو زده کړو وروسته د دوی په امتحان کې کامیاب شي دلته په دې مرکز کې دوی کار ورکوي.
از سال گذشته
لتیری و کال راهیسې لدی موسسی ډېرې بې وزله میرمنې فارغ شوې دي. زمونږ کاري پلان داسې دی چې زه خپل دولتي خوانځیو ته ځم او هلته د غریب کورنیو لنجونو سره خبرې کوم، بیا د همدې زده کوونکو له لارې کونډې میرمنې او یتیمې نجونې جذبوو، بیا درې میاشتنی ترینینګ ورکوو. له دریو میاشتو وروسته که همدغه میرمنې زمونږ په امتحان کې بریالۍ شي بیا همدلته په موسسه کې په کار ګمارل کیږي چې له همدې لارې دوی د خپل کور لګښتونه پوره کوي.
که در کمو مصارف کې به دوش از اینا در خانهشان می باشند امونا را پوره کنند.
د دې موسسې د مسؤلین په وینا له دې مرکز څخه ډېرې فارغه شوې ښځې اوس خپل کاروبار لري او اقتصادي وضعیت یې ډېر ښه شوی دی. درنو اوریدونکو د نیمه نړۍ خبرونه هم دومره وه، تر بیا مو په لویو بخښونکو الله سپارم. ښه چارې
اچار اچار اچار
د څه اچار
د ګړې اچار
جوړونکې ننګیار ناشنا
غواور یډونکو سلام. اوس الوتې کې نه خپل ګوري او نام پردی، بس چې چرته زړه وغوښتل امال ته خپل ججورې خالی کوي. خدای مولا داسې اله ساته چې خپل مو په دا سر وولي او بیا ووایي چې وبخه ومې نه پېژندلې. د خپرونې په پیل کې هغه مرکه دراورو چې د ککړتیا او چټل اوبو د ریاست له رئیس سره مو کړې ده، ترڅو پوه شئ چې د خارورانۍ د ککړتیا او چټل اوبو ریاست کوم کارونه کوي او کومې کاري پالیسۍ پر مخ بیایي.
کلمړی ځان راو پیژنې نو خوشاله بشو.
نوم خارابات د خار رانی د ککړتیا او چټلو بولوی رئیس.
اوس نو که د خپلو فعالیتونو په هکله راته ووایې چې څه مو کړي دي او څه کول غواړئ.
د ککړتیا او چټلو بولوی ریاست ډیر زیات عامل منفعه کارونه کړي دي. چلې غې جملې نه یو هم د زړو او نویو مکریانونو یعنی له محمود خان پلخ کتمو د چټلو بو یو لوی ډنډ جوړ کړی چې په سلګونو ډول مختلف حشرات پکې ژوند کوي او د سلګونو ډول حشراتو د نسل له انقراض نه مخنیوی کړی دی.
دا خو مو ډیر غټ کار کړی او باید وستای شي.
مننه مننه، موږ هم دې ته سترګې په لاره یو چې نړیوالې مسؤلې ټولنې مو وستای او مډالونه راکړي، ځکه موږ په دغه ډنډ کې چې د کابل سین له یوې برخې مو جوړ کړی څو ډوله میاشو ته د ژوند کولو زمینه برابره کړې ده او دلته د ملاریا او سالدانې د ویروس لیږدونکي نایابه غوماشې هم ژوند کوي او ورځ په ورځ نسل زیاتیږي.
نو دغه د ملاریا او سالدانې د ویروس لیږدونکي غوماشې او میاشې د انسانانو لپاره خطر نه لري؟
لري به، خو انسانان باید ځانونه ترې وساتي. تاسو خو به خبر یاست چې په بهر کې زیاتره هیوادونه زمریان، پړانګان، لیوان، ماران او نور ډول ډول وژونکي او خطرناک ژوي ساتي، روزی او نسل زیاتوي. چې لکه د ډایناسورانو غوندې انقراض ونه کړي، نو موږ خو واړه واړه میاشي او غوماشې روزو او د ژوند کولو اسانتیاوې ورته برابرو.
د تاسې د ریاست د کار ساحه کومه ده؟
لکه چې له نومه ښکاري یعنی د ککړتیا او چټلو اوبو ریاست، نو د کار ساحه هم د چاپریال ککړول او د چټلو اوبو ډېرول دي.
اسې نه چې د همدغو شیانو یعنی ککړتیا او چټلو اوبو د ورکولو او کمولو لپاره به جوړ شوي وي؟
موږ خو تر اوسه د ککړتیا او چټلو اوبو د زیاتولو کارونه او پروژې پر مخ بیولې دي. نه چا شکایت کړی او نه هم چا راته ویلي دي چې غلط او د پالیسۍ مخالف کار مو کړی دی، نو زه باور لرم چې د مونږ د ریاست د کار ساحه او پالیسی همدغه ده چې ککړتیا او چټلې اوبه زیاتې کړو.
نو که داسې وي، د دې کار ګټه څه ده؟
وی بنو، حکومت خو هسې کوم کار نه کوي، ګټه به یې خامخا سنجولې وي. د ښار د کوڅو او مهمو سرکونو بندول ظاهرا ډېر بې ځایه او بې ګټې کار ښکاري، خو په حقیقت کې حکومت ګټه لیدلې ده چې ټول ښار یې دیوال دیوال او بند کړی دی. دغه ډول په عامه ځایونو کې د پوډریانو جمع جوش او پوډر وهل هم ظاهرا ډېر بې ګټې ښکاري، او لا چې ډېر خطرناک او مضر کار دی، ځکه ماشومان او ځوانان چې هغوی ګوري نو ښایي دوی هم شوق وکړي او خدای مکه پوډریان شي. خو په حقیقت کې به یې ګټه حکومت ته معلومه وي چې دغسې آزاد پریښي دي.
ته خپله څه فکر کوې چې دا کارونه د خلکو په ګټه دي او که په تاوان؟
ظاهرا خو ټول د خلکو په تاوان دي، او لا چې د نابودۍ وسایل او عوامل دي، خو حکومت به یې په ګټه پوهیږي چې مخه یې نه نیسي. حکومت خو آخر حکومت دی، څه ټوکې خو نه دي.
د ګوړی اچار پروګرام له دې وروسته د شنبو په ورځو د سهار د 8 بجو او د یک شنبو په ورځو د مازیګر د 4 بجو په خبرونو کې وړاندې کیږي.
اوس که چاته ووایي چې لس ورځې دې په زاړه قبر کې ښخوم او که لس ورځې وروسته ژوندی راووتې نو $10,000 درکوم، دا فتن یې در سره مني. وایی یا مور یا مر او یا شک په غوایی سپور. د یوه ولسوال د مقررې له خوشحالیو مو خبرو.
موین صاحب څه دې وکړه؟ زه خو بیا راغلم درته.
ولسوال به پې مقرر کړي، نور نو څه وایې؟
د کومې ولسوالۍ ولسوال به یم؟
د خړې ولسوالۍ ولسوال به یې. نوم ته یې مه ګوره چې خړه ولسوالۍ یې بولي، چې ورشي له مزو به یې موړ نه شي.
هغه خو کلابنده ده، په 5 کیلومترۍ کې مخالفین پراته دي، ټوله شپه جنګ وي پې.
استاده لیونی کېږم مه، یو چانس مې درته برابر کړی، که نه هم دا اوس تر $200,000 یې داوطلبان شته.
نو امنیت یې چې خراب دی؟
امنیت یې په تا پورې اړه نه لري. بیا اوس خو ټول هغه ولسوالیو ته زور وهي چې امنیت یې خراب وي، ځکه چې نه څوک ورسره حساب کولی شي او نه هم کتاب. څنګه چې د ولسوال زړه وي هغسې یې ډنګوي.
موین صاحب، هم یې تنخواه کمه ده او هم له خطره ډکه ده.
لیونیه، تنخوا ته یې څوک نه ورځي، نورې ډېرې خبرې دي پکې.
پوه نه شو موین صاحب، نورې خبرې به درڅه شوي؟
پروژې درځي، استحقاقونه درځي، د ولسوالۍ او پرسونل مصارف درځي. یوازې چې تیل یې خرڅ کړې د کړوسیانو کړوسیانو دي بس دي. په پروژو کې خو نیم په نیمه شریکې. مثلا که $200,000 پروژه درغله، $1,000,000 به یې د تا وي، او په دا $1,000,000 نورو کې قرار دادی مخالفین او نور شریکان دي.
خا خا، داسې ده؟
او دومره خو زه له لرې ترې خبر یم. هلته چې نږدې ورشي ډېرې نورې ګټې به هم ووینې. او ساده نه دي دي اورېدلي چې وایي ګټې تر ګټو لاندې دي؟
اوس ګټې له ټوپو او راکېټو لاندې دي.
خدای دې خوار مکه.
سړی ستړی مشي، څه درته وویل؟
وایي د خړې ولسوالۍ ولسوال مو مقرر کړی.
رښتیا؟
او ته ولې دومره خوشحاله شوې؟
ولې خوشحاله نسم، د یو بیکار سړي میرمن وم. له دې وروسته به ښځې د ولسوال صاحب میرمن راته وایي، او بیا هغه پیسې او ارګا بارګا چې م ورسره جوړېږي.
او ساده ښځې، ولسوالي همدا اوس معاصره ده، هره ورځ جنګ وي پې. تا ته لکه چې ټوکې ښکاري.
تا تر اوسه اورېدلی دي چې کوم ولسوال وژل سوی یا نیول سوی دی؟ چېرته په کوم زیرزمینۍ کې به ناست یې؟ جنګ ته خو نه ځي.
سړی به څه درته ووایي؟ نو
څه مه وایه، پې ورځه. چې یو کال له خیره سره کار وکړې د ټول عمرم بس ده. چې ورغلې له ځانه لیوه ورته جوړ کړه، مه خام پرېږده مه پاخه، د مفلسۍ دا وختونه دې له یاده مه باسه.
او ښځې، ما ویل ته به مې پښیمانه کې. پتلو به می خفه شي او تل موین سمنم ډیره شلای چوارزا او کار پیل کا اوس دې تهرانم چې ترول سوالی څنګه لاړ شم په لارم څوک کته نکی
تر اوسه خو نو څوک خبر دی او نه دې څوک پیژني زاره کالی واغونده او لکوم موټر سره افتخاری کلینرسه او کای نه مناله د موټروان په غوښ کې ورته ووایا چې ولسوال مقرر شویم بیا به مرسته در سره وکم په خپله د کلینر کوي
څه وایم نو هم له ډریوره ډارېږم هم له سورلۍ خو زه یو د زارو غړب دی وبه یې کم د پیسو مخ نازک دی نشم تې تېرېدلی خو تر برطرفۍ مې د راتلو تمه ونه کوي
ځا خدای دې تا په خیر ورسوي هیڅ مه راځه یوازې پیسې رالېږه چې کور و موټر او نور شیان پې واخلو او الیکانو ته کوژدې یې پې وکړو د تا د اما هغلته خدای مل سي
دغه خبرونه ننګیار ناشنا برابره کړی وه او برخه اخیستونکي وو برای افغانپور هارون ګلزاد حیا اوریاخیل او صادق سپنګر کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ بکسونو شمیرې مو دادی کابل 14 کندهار 22 کندوز 1 خوست 1 او جلال آباد 3
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/آزادی رادیو